سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو زموږ کلاس د ریډیو نه اوري پام کوي د سات خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی پاکستانی لورو لخوا ډزې وشوې.
بګش په نوښت شاوخه یوانی ما بجه د پاکستان پوز لوري د شهر ول سالي اروند د پرزي کرخه د غاړي دریو کلیوتا بیروکام کاګ او ګلاب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لوري جواب یې لیدل.
تا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان جنگي الوتکو تیره اونۍ د ډسمبر په 24مه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید وکړ چې له امله یې تر 50 ډیر کسان ووژل شو. د دې په ځواب کې د ډسمبر په 28مه طالبانو د تریوزیو او علیشیر ولسوالۍ همدارس د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو ځوابي حملې هم وکړې. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې باورې او توپان لامل د موټر په مخ باندې شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حقشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په جنوبي سالنګ کې 18 تر 16 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال 14 ولایتونو له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې سر له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان له اجازه لیک یا NOC پرته په اسلام آباد کې پرې نه ږدي. په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نن ادعا کړې ده چې پولیسو داسې کسان هم ورسره بیولي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. د جرمنی د بهرنۍ او چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنۍ او چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشاره سره وګوري. د جرمنی د بهرنۍ او چارو وزارت په بیان کې راغلی بیربوک په وینا چې دا سفر د اروپایي ټولنې او سوریې ترمنځ د نوي سیاسي پیلامې پیغام دی. بیربوک او د فرانسې د بهرنۍ او چارو وزیر جین نوویل بارو ته د اروپایي ټولنې لومړنۍ جګپوړی ډیپلوماتان دي چې د ډسمبر 18مې وروسته چې دمشق د حیات التحریر الشام ډلې ونیوه او بشار الاسد له 14 کورنۍ جګړې وروسته روسیې ته وتښتید سفر کوي. د جنوبي کوریا د بهرنۍ او چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ او چارو وزیر راتلونکې اونۍ سیول ته ورزي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی خو دغه هیواد د ډسمبر له 3مه را په دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان کړل کړکیچ سره مخ شوی دی. واشنگټن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا انټونی بلینکن به د دوشنبه پورې د خپل کوریایي سیال چوتا یول سره وګوري. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې لیدنې کتنې پر مهال به د جنوبي کوریا او متحده ایالاتونو پر اړیکو، د جنوبي کوریا متحده ایالاتونو او جاپان پر همکاریو، د شمالي کوریا پر مسالې او پر یو شمېر نورو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وشي. او یو سپورتي خبر د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوي په بلاویو ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ ده. زیمبابوي پرون ناوخته وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي په 155 منډو وسوځول. تاسو زموږ غلازه دی رادیو نه اوري. دا خبری ټول غزه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب درته لرو. د افغانستان اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبان او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده.
تقریبا یو بجه دوړو طرفونه دی لوی او کوچنی او وسلو ډزونه پایل شول. جګړه ونه خته چې بلاخره تر سهار پورې دوام وکړ.
او د دې ترڅنګ به د اورسکان ولایت لکروندګر واورو چې د نوې کال ورختونه ته خوشاله دي.
ډېر خوشاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر نا امید او شکال کې برانونه ډېر کم او ګسره برانونه سوي نه و. د اول وارو چې ډېر شخیش باران وسو.
وړاندې د دې مطالبه ترڅنګ نور مطالبه هم شته سره اوسي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
زمون خبری ټولګه تبیا هم خرغله پایل به وکړو. پر راپورونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولا ساتو ترمنځ بیا جګړه پیل شوې ده، خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز آزادی رادیو ته ویل چې تیر شپه پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرښې افغان لور ارګام کاګه او ګراب سیمو هاون مرمۍ باندې وشتلې دي او د دوی دفاعي ځواکونو یې کلک ځواب هم ورکړی دی. د خوست ولایت د علیشیرو سرحدي ولسوالۍ نو سیدونکو آزادی رادیو ته ویل چې لا هم خلک په خپل کورونو کې دي او چاته تلفات نه دی وختي. په دې اړه د فیروزی عزیزی راپور ته غوښی.
د خوست ولایت علی شیر ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه سیمو اوسیدونکو تیر شپه بیا په جګړه کې تیر کړه. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت والی وایي مستغفر ګربز د دغه نښتو په اړه آزادی رادیو ته وویل:
بیګا شپه نو وخت شاوخوا یوه نیمه بجه د پاکستان پوځ له لوري د علی شیر ولسوالۍ اړوند د پرځي کرښې دی غاړې دریو کلیو ته ډیرو کام کاګه او ګراب ته د هوانونو مرمۍ وشتلې دي چې افغان لور یې جواب یې لیدې.
په دغه ولایت کې طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو به آزادی رادیو ته وویل چې دا جګړه تیر شپه هغه مهال پیل شوه چې د ډیورن کرښې ها غاړې د دوی په خبره د شریرو عناصرو یعنی پاکستانی پولیساتو ځواکونو لخوا افغان خاورې ته د ننوتلو هڅه کیدله او هوان مرمۍ د دغه ولسوالۍ د څو کلیو په لور وتوغولې. سرچینه زیاتوي کته هم د مرمۍ د علی شیر ولسوالۍ په څو کلیو کې لګیدلې، خو په خبره خلکو ته مالی او ځانی تلفات نه دی اړولي. هغه څه چې د دې ولسوالۍ ځینی اوسیدونکو هم تاییدوي، د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي تیر شپه یعنی پنځشنبه ناوخته په یوه نیمه بجه د دغه ولسوالۍ په صادقو تیرسر بټۍ او ډبګي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ جګړه وسوه او د دوی په خبره د سهار تر پنځه نیمو بجو دوام وکړ. د خوست ولایت د علی شیر ولسوالۍ اوسیدونکو ظفر خان آزادی رادیو ته وویل:
نن شپه تقریبا یو بجه دوړو طرفونه دی لوی او کوچنی او وسلو ډزونه پایل شول. جګړه ونه خته چې بلاخره تر سهار پورې دوام وکړ. سهار کې بیا جګړه ودرېده او غوږونه موږ نه اورېدل، خو وروسته چې کله سهار شو د خپلو ملګرو نه مو خپله معلومات ترلاسه کړل چې کوم ځاني او مالي تلفات نه لري. خوشبختانه چې کومې مرمۍ د چا په کورو باندې شته، چا په استوګنځیو باندې نه دی لګېدلې. وګورو چې جګړه کوم طرف ته درېږي او که نور هم دوام پیدا کوي.
د دغه ولایت د علی شیر ولسوالۍ او د ډبګي سیمې یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط آزادي رادیو ته وویل:
په بیګاش په شاوخوا یو بجه د خوست ولایت د علی شیر ولسوالۍ اړوند ډبګي په سیمه کې نښته ترسره شوه. د جګړې په جریان کې د ډیرو زورور وسلو غوښتنه ورته کېدل. جګړې د سهار تر شپږو پورې دوام وکړو. تر اوسه پورې ځایي خلک خپل ځای دي، هغوی ته کوم ځان نه دی رسیدلی. دا د خوست ولایت یو اطرافي او غرنۍ سیمه ده. په غرنیزو سیمو کې هوا میخه وي، عوام وګړي ویره لري چې خدای مکړه د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ نشي.
د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه نښتو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا پر بارمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته لږ تر لږه دا دوهم ځل دی چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پولیساتو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. تیره اونۍ پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. پاکستان ځکه اکثرا د ډیورن کرښې په اوږدو کې په دغو سیمو وخت نو وخت بریدو نه کوي چې په خبره یې هلته د دوی د حکومت مخالفه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پټنځایونه لري. خو د طالبانو حکومت او د ټي ټي پی ویاند تل دایدا ویرت کړی دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په ځلونو د پاکستان د دې ادا په اړه ویلي چې په پاکستان کې نامنې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې مو د طالب چارواکو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د جګړې په اړه راپور واورېده. دا چې د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه خبرې څه دي په دې اړه مو د سیاسي چارو شانون کې او کتون کې ایمل خټک څخه پوښتنه کړې ده او لاغې نه مو نظر راخیستی دی. تاسو یې واورې بیرته راګرځو خبرونه ده.
یو نیم دو کالو راسه دا موضوع مترقی کی لگیا رہے چھے دا پاکستان او دا افغان طالبانو یا دا کابل چارواکو دا تعلق چھے دے دا واقعی خراب دے او کنا دا یو نمائشی بنا لری. نو ز دا اول برز ندا خبر کوم چھے نا کسو ہم طالبان چھے دینو دا پاکستان پروژہ وا کسو ہم اس ہم پا افغان طالبانو کے چھے دینو پاکستان چھے دینو استخباراتی نفوذ لری یا اثر لری. خدا اثر د مخ کې په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دوړو چې ته غړې کړی چې شوی دی. کتا سو غړې پتیری او نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې ایس تاسې تعلق نو قائم شوی دا اوس تیر ورځو کې چې دینو د پاکستان چې کوم د افغانستان د لپاره خصوصي استازي د صادق خان رالو دا تقریبا یو نیم کال پس چې د پاکستان او د افغانستان میس کې دادا هو شو. کتا سو غړې چې دا تعلق ولې خراب شوی دی تعلق خرابې ډیر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دی هغه دا ذهنیت دی د پاکستان د پالیسی سازو دا ذهنیت دی چې هغه دا سوچ کولو چې ګنې طالبان کابل کې چې کله وخت ورسی او زموږ په مرسته باندې رسی موږ ور سره کیسه کومک کړي دي. نو دوی ته چې موږ سو وایو دوی به هغه رنگ مني چې موږ ورته یې کینې کینې به چې ورته یې پاسي پاسي به نو دوی به زموږ دغه کوي خبره اوري زموږ چې دینو چې څه ورته یې هغه مني. دویمه خبره چې د هغه سره تړلې دا و چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې یو 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 دوست حکومت راتلو نه پاس یو ګډاګي حکومت راتلو نه پاس دا د ټي ټي پی دا کوم خطر چې د پاکستان ته دا خطر به کم شي. او دریم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځان ورسي هغه به نورې خپل ولی متاسفانه دغه درې واړه خبرې اونشوي او نتیجه کې سو شو چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکېچن شو خراب شو او موږ وکړل چې دا په نتیجه کې پاکستان چې اشورو کې د افغان چارواکو دغه الله بيګري به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته داوی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ تا افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره څه چلن شروع کړئ او دین به يرول کفردو کا مونږ دوی سره چلن شروع نو کو دوی سره مونږ خبر پردو نو کو یاو انگیجمنت ور سره نو کو نو کې دې شي چې دنو دا نور تصغدري شي.
د پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک نظر واورید.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کرکچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي چې ډیریو هیوادونو د خزو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ککولو لپاره د طالبانو سره له تعامل ډډه کړې ده چې دغه ځنډ د سخت دریزې د پیاوړي کېدو لامل شوی دی. د کارپوهانو په یو تحلیلي راپور کې ویلي دي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته کله چې قحطۍ رامنځته شوه بهرنۍ حکومتونو پر دې هیواد خپل بندیزونه د بحران لکه چې سره برابر تنظیم کړل. په ورته وخت کې بیا یو شمیر افغان میرمنې او انجونې وایي چې نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښی
د کرکچ نړیوالې ډلې کارپوهان وایي د نړیوالې ټولنې لخوا له طالبانو سره د تعامل په برخه کې ځنډ د دوی د حکومت په لومړیو میاشتو کې د سخت دریځې د پیاوړي کېدو لامل شو. د کارپوهانو د افغانستان تیروتنې په سوریه کې مکوي په نوم په یو تحلیلي راپور کې ویلي، ډیری هیوادونه د دې پر ځای چې د ښځو د حقونو او نورو نړیوالو نورمونو د ودې په برخه کې له طالبانو سره تعامل وکړي، پریکړه یې وکړه چې په تمه شي او وګوري چې طالبان په خپله په دې برخه کې څه اقدام کوي. په دې راپور کې چې د جنوري په دویمه نیټه خپور شو، د کړکېچ د کارپوهانو ډلې ویلي چې نړیوالو چارواکو د سوریې له اوسني حکومت هیئت تحریر شام سره په تېرې میاشت کې دومره تعامل لرلی چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی سره نه درلوده. خو په راپور کې زیاته شوې چې له بده مرغه ډیری بهرني لوبغاړي بیا په سوریه کې هغه تېروتنې تکراروي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کړې وې. راپور کې راغلی دا نشونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بهرني کړنو اغېزې محاسبه شي، ځکه د راپور په ټکو هیڅوک نشي کولای د نړیوالو پالیسیو او د طالبانو د ناوړه واکمنۍ اغېزې سره جلا کړي. راپور وایي د کابل سقوط یوازې شپږ میاشتې وروسته، کله چې قحطۍ رامنځته شوه، بهرنیو حکومتونو خپل بندیزونه د بحران له کچې سره برابر تنظیم کړل. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې هم د دوی د حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نه اقدام نیوکه کوي او وایي نړیوالې ټولنې باید د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د افغان میرمنو د حقونو د تضمین په برخه کې اقدام کړی وای. دوو افغان میرمنو چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
لکه په لومړیو کې چې کله د نجونو پر وړاندې د شپږم څخه پورته ښوونځي وتړل شول، په هماغه وخت کې نړیوالې ټولنې، بشري حقونو او بهرنیو هیوادونو د دوی سره تعامل کړی وی او هغه کومې ستونزې چې د نجونو د زده کړې پر وړاندې موجودې دي، د هغې د له منځه وړلو په برخه کې د دوی سره مرستې کړی وی. نو فکر نه کوم چې نن د په افغانستان کې د نجونو او ښځینه وضعیت تر دې حد رسېدلی وی چې دوی په طبي برخه کې له زده کړو څخه محرومې شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځان کړی دی. باید نړیوالې ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، تر رقم چې نړیوالې ټولنې په جدي سترګه ورته ونه کتل. طالبانو هم بندیزونه لیا زیات کړي دي.
د طالبان حکومت پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې د وخت په تېرېدو دا بندیزونه زیات شول. دوی له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو، د میرمنو پر کار او د دوی پر ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیزونه ولګول. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل یې د ټولو افغانانو د حقونو خوندي کولو او د یوه ټول شموله حکومت جوړولو پورې مشروط ګڼلی، خو تر اوسه په دې برخه کې د طالبانو حکومت لخوا کوم نرمښت نه دی ښودل شوی.
د ښځو او نجونو په اړه مو د کړکېچ نړیوالې ډلې راپور په اړه خبرې واورېدلې. په داسې حال کې ده چې یو شمېر ادارو او د ښځو د حقونو ملاتړو خوځښتونو هم په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو او د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د هرې ورځې په تېرېدو د سختېدونکو محدودیتونو په اړه اعتراض کړی دی. دې خوځښتونو د 2024 کال د پای ته رسېدو په پلمه په بېلابېلو اعلامیو کې په روان 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې طالبان باید د بشري حقوقو د نقص، د بشریت پر وړاندې د جرمونو او د جنایتونو لامل محاکمه شي. ځینې افغان ښځې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورست تر بلې ډېریږي او د طالبانو ډېری فرمانونه د افغان ښځو پر ضد دی. په همدې اړه په دابدې سپوږمۍ راپور ته غوښ شو.
د 2024 میلادي کال له پای ته رسېدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه وایي چې ښځې او نجونې د نوي کال له پیل سره هم له ګڼو خندونو او ستونزو سره مخ دي. د دې خوځښتونو له ډلې د تخار، بدخشان او کندوز د ښځو غورځنګ، د پنجرې امید غورځنګ او د شنبهای رغواني غورځنګ په خپلو اعلامیو کې چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه یې خپرې کړې ویلي چې د 2024 کال په تېرېدو سره د افغان انجونو د ارزښتونو ژوند یو بل کال هم د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو په تمه تیر شو. یادو خوځښتونو ټینګار کړی که څه هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه روانه ساتي او د وضعیت د بدلون لپاره به خپل هوډ نور هم غښتلی کوي. د شنبهای رغواني غړي مهرشید رساله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د شنبهای رغواني خوځښت پرون په کابل او تخار کې غونډه ترسره کړې چې په خپل اعتراضونو کې د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو پر پلي کېدو سختې نیوکې وکړې. موږ د طالبانو پر وړاندې د لا زیات نړیوال فشار غوښتنه کوو او هغه ملاتړونه چې د تعامل پرون ترسره کیږي باید په بشپړه توګه بند شي.
د خوځښتونو ویلي چې په 2023 کال کې خزو خپل ټول وخت د زده کړو، کار او بشري حقوقو ته د لاسرسي لپاره په مبارزه کې تیر کړ، خو بیا هم میلیونونه افغان نجونې له خوندیو او په هنتونو څخه به برخې پاتې دي. فایزه چې لشپګم ټولګي تر فارغې دوه وروسته زده کړو راګرځول شوی، ازادي رادیو ته وویل
موږ لزده کړو بې برخې سو، ټول نجونې په کورو کې دي او یو بل کال په دې محرومیت کې تیر سو. شاید راتلونکي کلونه هم همداسې تیر سي او افغان نجونې بشپړې هېرې کړل سي.
د کابل اوسیدونکو محصله عزیزه چې له تیرو دو کلونو راهیسې د پوهنتون دروازې پر مخ تړل شوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په 2024 کال کې هیڅ بدلون ونه لیدل سو، سره له دې چې ډېر د عدالت غوښتنه وسوه خو هیڅ پایله یې ورنه کړه. هیله لرم چې په 2025 کال کې پوهنتون ته ستنه سم او د طالبانو محدودیتونه پر ښځو کم سي.
د ښځو د حقونو ملاتړي خوځښتونه په 2025 کال کې د طالبانو د فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. دوی دغه شان د طالبانو د کړو جنایتونو له امله د دوی محاکمه غواړي. طالبان چې په 2020 کال کې بیا واک ته ورسېدل، په ښوونځیو کې لږ په ګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ زده کړې بندې کړې او دوی یې په پوهنتونونو کې او آن په دې وروستیو کې په نیمه طبي تحصیلي موسسو کې هم له زده کړو راګرځولې دي. همدارنګه یې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي او نور ګڼ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي، خو دا د افغان میرمنو او نړیوالو لپاره د منلو نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو سلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زمونږه دا راپورونه ورته نور راپورونه زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم لوستلای او لیدلای شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته چې د افغانستان اړوند دی، په روزګان ولایت کې د روان کال لومړنی ورښتونه شوې دي چې د کروندګرو هیلې ژوندې کړې دي. په تیرو دوه ورځو کې د روزګان په بیلابیلو سیمو کې پر لپسې بارانونه وشول چې د دې ولایت د کروندګرو د پاره د ښه کال هیلی زیاتې کړي. روزګانی کروندګر وایي چې د دې ورښتونو سره یې د وچکالۍ له امله درېدلې فعالیتونه بیا پیل کړي او د ښه حاصل لپاره لیوالتیا لري. په دې اړه د سیمې نازمنګ د همکار راپور ته غوږ شي.
په روزګان ولایت کې د تیرو دوه ورځو پرله پسې بارانونو د کروندګرو هیلې بیا ژوندې کړې دي. د دې ورښتونو په مرسته کروندګرو ته د حاصل ورکوونکو فصلونو د کروندګرو لپاره یو نوې هیله پیدا شوې ده. اورزګانی کروندګر وایي د دوی اقتصاد چې په کرنه او مالداری ولاړ دی، په وروستي کلونو کې د وچکالۍ له امله سخت زیانمن شوی دی. اوس هغوی د حکومت او خیریه موسساتو غوښتنه کوي چې د اوبو مهار کولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي، ترڅو نه یوازې د اوبو د ضایعاتو مخه ونیول سي، بلکې د راتلونکي وچکالۍ څخه وژغورل سي. دغه بارانونه د دوی لپاره د رحمت یوه نښه ګڼل کیږي، خو د اوبو ذخیره کول اوس هم یوه مهمه اړتیا ده.
ډېر خوشحاله یو چې الله پاک پر دې مسلمانانو باندې خپل رحم وکړي او مسلمانان ډېر ناامیده وشه ښکار کې بارانونه ډېر کم وه او ګسره بارانونه سوي نه وه. دا اول وارو چې ډېر ښه خښت باران وسو، مسلمانان ډېر خوشاله دي. موږ هم الحمدلله ډېر خوشاله یو. نن لرو چې موږ ته د غاجان دم را دم کې او نور د سیدر کارونه راته وکي شي او وطن ما باسي
خوشاله یو. ډېر امیدونه لرو چې نور بارانونه مو خدای پاک نور رحمتونه مو وري. دا یو ښه باران ډېر دغه او بل غشتنه د حکومت صدا لرو چې مطلب د غاجان دم خښت کښې د ولسلونو بعد د جرت جره کار شروع کی او کار بشپړ کی.
د اورزګان ولایت د کرنې پر ریاست کې د اوبو د برخې مسول انجینر سیمولا وای چې ورستی ورشتونه د کرنې لپاره ډیر ګټور دي. د د پوینا د دغه بارانونو په مرسته د اوبو سطح لوړیږي، چې نه یوازې د کروندګرو ستونزې کموي، بلکې د کرنې د ودې لپاره یو مهمه سرچینه هم ګرځي.
ډیر ښه نتیجه کوي، ځکه د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه ککریزونه دي، کچینې دي، په طبیعي شکل چې حرکت کوي هغه که خپله سیندونه دي، هغه خپل کانالونه دي دا ټول د باران واوري په واسطه باندې دا تبادله منځته راځي. یعنی کم بارانونه واوري چې کیږي دغه په واسطه باندې دا بیرته ډیسچارج کیږي، یعنی کوي کیږي، مشبو کیږي.
د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله کرم وایي چې دوی د اوبو د کنټرول لپاره جدي پلانونه لري. د هغه په وینا څو مهمې پروژې د کار په مرحله کې دي چې په بشپړېدو سره به یې د اوبو مهار او ذخیره اسانه سي.
په اورزګان ولایت کې د کال د آبادی لومړی ورش شوی دی. موږ هیله لرو چې سږ کال به ښه ورشتونه وسي او یو آباد کال به ولرو. کروانګرو ته ډار ورکوو چې اسلامي امارت د اوبو مدیریت برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي ترڅو زموږ په ولایت کې وشکلي خط.
اورزګان هغه ولایت دی چې د اقتصاد شاوخوا واتی اصلنه برخه په کرنه او مالداری پوری تړلې ده. د دې ولایت د خلکو لپاره ورشتونه د ژوند د بقای او مهمه برخه ده. که حکومت او خیریه موسسې د اوبو د مدیریت لپاره اړینې پروژې عملی کړي نو د اورزګان کروندګر به د وچکالۍ له بحران څخه په ښه توګه راووزي او د دې ولایت اقتصادي حالات به ښه سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بیساري ډول پرمختګ کړی دی. وسمهال د دې ولایت تر اویا سلنه فرنیچر تولیدات محلي دي چې په خو به له بهرنیو هیوادونو راوړیدل. د فرنیچر د تولید فابریکو مسولین وایي د داخلي استادانو پر مختللو ماشينونو په مرسته دوی د اړتیا وړ توکي دلته تولیدوي. نور حال په دې راپور کې
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکات وکاله وړاندې فعال سوي چې اوس مهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
مثال چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مزاغه رقم مخکمو پلاس ډیزاین وکړي.
دا فابریکا د عصري ماشينونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوی پوره کوي بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خاطر مثال خبرې چې نای شان کوم ډېر مزدلین مرتس په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غش شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل دلې چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه هر کم شان نشاله دلې مرتس جوړول
شي. په پیاته فرق دا کې چې حالت په خارج کم شي جوړ دی غړي د ځان لپاره جوړ کړی دی منه اندی یو کار دنیا کې کې پیاچ چټټ دی او دلته چې مرته چې جوړو د خپل ځان لپاره جوړو مضبوط جوړو ټینګ جوړو چې مثال خبر کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ شي.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وایي اوس مهال د دوی تولیدات او بیا سلنه غارتیاوی پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو څخه وارد دي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولای شي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچل وړ کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې د لیمش په شکه کیفیت کې جوړو خارجوم راځي اوس موږ ته نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجوم پرغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه په دغه کې د اول موږ ته دغه پښتنه کوي دا خارجي د بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا پښتنه کو چې یی د خارجي محصولات پر لوړ کې د خارجي توکي چې راځي نو ځکه چې هغه تر مابین دی یو د نرخ یا د قیمت توفیر راځي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور رحمانی وای د فرنیچر جوړولو په برخه کې روان پرمختګ د دې ولایت د اقتصادي ودې لپاره یو مثبت ګام دی. نو مړي په دې برخه کې د حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي او وای د کورنوی تولیداتو ملاتړ به نه یوازې د اقتصادي پیاوړتیا لامل سي بلکې د خلکو لپاره د کاري فرصتونو پرامنست کولو کې به هم مرسته وکړي.
سموش په وار وار غوښتنه دا و چې دغه سیمه فشن شان چې ضرورت دونه نه ورته دا باید وارد نسی که واردیږي تعرفه باید پر لوړی سي ترڅو زموږ خپل هیوادوال ودی ته لاس راچی او خپل تولیدات وکړي. خوشبختانه اوس وارداتو کچه ډیر کم سوې ده زموږ خپل صنعت کارانو د څه تلاسو راچولې دي او ډیر ښه کارخانه جوړې کړې دي. حتی د ترکیه موډل په حساب تو کې دلته جوړولای سي.
د صنعت او معدن خونی مسول زیاتوی په کندهار کې د فرنیچر تولید نه یوازې د کورونیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره اغیزناک دی، بلکې د دې صنعت پرمختګ د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم مهم دی. د نوموړي په وینا کې حکومت د وارداتي فرنیچر په مخنیوي او د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره لازم ګامونه پورته کړي، نو کندهار به په دې برخه کې په سیمه کې یو تولیدي مرکز سي.
وړاندې په څو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان د ویل دي چې تیر شپه نه وخت شاوخوا یو نیمه بجه د پاکستان پوز له لورې د علیشیر ولسوالۍ اړوند د فرضي کرخې دی غاړې ته پر درې کلو باندې د هوانونو مرمۍ وشتل شوې دي. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه او تر اوسه د مرچوبلې راپورټ نه دی ورکړل شوی. د سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واورې او توپان له امله د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند اشرف حق شناس ویلي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي متر پورې واوره ورېدلې ده او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي متر پورې واوره ورېدلې ده. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده چې په لسګونه افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک او اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشار سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی، خو دغه هیواد د ډسمبر له درېیمې راپه دې خوا چې ولسمشر یون سوک یول مارشلا اعلان شو له کړکېچ سره مخامخ شوی دی. او په وروستۍ برخه کې هم یو سپورتي خبر، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ د زیمبابوې پرون وخت وروسته تر دې بیټنګ پیل کړ چې د افغانستان ټول لوبغاړي یې په 155 منډو وسوځول. تر دې دمه زیمبابوې اوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 122 منډې یې جوړې کړې دي. افغان لوبغاړو زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې کوربه هیواد ته 500 اورونو او شل اورونو لوب کې ماته ورکړې ده او د دواړو لوبټلو ترمنځ د 500 اورونو دوی لوبې به پام کیوي چې لومړی یې یو مساوي شوې ده.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میل مکړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میل مانه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته خراغ لاست په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو لاره نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، یاد د رادیو لاره نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغه ته اوسېږم، یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پنتون مې د زمزم پنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویل دي پکتیا کې، او ما په پکتیا کې په 14 کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړې د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و، یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و، پوهنتون مې دا اوس ویلي دی. بعد له هغې نه هغه هلته خو یعنې دولسم اسناد پسې څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و، یا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هلته مې لیک دسیا خوا دی، خو بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دېس اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په داسې موږ اقتصاد ضعیف و، او نور داسې د کور څوک نه اوس کاري کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده، سمخ کې هغه کسان سره رشوت نه خوړل، غلا یې نه کول او د حق یې نه خوړل. یعنی د اوسه منصب معاش د غیر او ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سه کوي. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سه، باید څوک هر څوک لیسانس سه وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم، ولې په دې سه زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنی که نه سې داسې وګوره، د اسناد نه هم هغه تجربه کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې، هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و. اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش هم وکړه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده.
کومه رشته
فعال ده؟ خو ما پس پانه د خزینه او لپاره نه دی، فیم لپاره نه دی، نارینه او لپاره
اداره او دیپلوماسي.
اداره او دیپلوماسي او
دا مو خو خیده ده رشته. او آیا اوس چې دا کار کوي دی رشته سره متړلی ده؟ دا کار چې مخته وړي
بس تړلی دی، خو اس نه، خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه. موږ خو اسټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د افلاق د فیمل د بخش افیسر یم، یعنی ټول خودکفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي. څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدا پروژې سي د خودکفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل اکسپانه کې لنډ لیکلی دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به و، مثلا د مور ورځ به و، د معلم ورځ به و، د ښځې ورځ به و. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه و څه زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست؟ او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه سوال لسوالی پلی رپرتو لسوالی که ما ده بیواز خزو لپاره مگا پوریجی تدبیر کلی دوازده رو سلرم نرا پودی خوا مگا ده خزو سره ده خزو سره مگا پارسی ده خزو لسنیوی بکو ده بیواز لخزو ده اتیمان و ده کند خزو لسنیوی بکو ما ده باید تو بر پا ده دوازده رو سلرم نرا پودی خوا پا ده مختلف و لسوالی که با کلی لده کلی اندو که مگا خزو تا خزو لپاره فالیتون بلی و ده خزو لسنیوی هم کرد
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چې ووایې څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه؟ پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ ده چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته ضرورت مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقي مانده شودي مستی سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور نور مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر داسې تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه د دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي. زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، هسې نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې ضرب ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د داسې کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه کوم
که د تبعیض نه خبره تېره شي، یو دا چې ډېر مستحق دی، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
هغه کسان چې مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دي. په اول قدم کې باید د هغو لاسنیوی وشي، د هغه کسانو سره باید مرسته وشي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانوار د کور نه لري دی غو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومک وسی.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې ډېر ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو، تحولات راغله، بل لېغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه هم نظارت کوله چې هایه موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل، که سم ده که نه. دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې ټپو له به زړل، خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ د موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هر یوه یې په زنګونه وکړي پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه زن شي که نه. هر یوه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه آغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم دی ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لرئ، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نوري صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتون ویلې دي، سارنوالۍ او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پردیسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلی په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، د بل لورکۍ بس جمهوریت کښې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم و، یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغې نه پوهنتونو نه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو جلکۍ ته په کور کښې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه د م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کښې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بېکاري نه، اوس هغه مته.
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
دا یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کښې کامیاب هم شو، او دا بله لورکۍ مې چې جمعه در ته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل معلومات جلکۍ، تا ته به همدغلته ثبت نام وکړم، ته به همدغه زمزم ووایې، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای ورحمېد زه بیا افسري وایم، ورته سره څه خو وکړه.
نن خپل خوښې ته دې پرېښې دي چې هر څوک هر څه وایي؟
بالکل.
په ټوله کښې تاسو وویلې چې په پکتیا کښې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېره بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته، مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوسې چې رسوئ، آیا په مرستو کښې په دې وروستیو کښې کوم کمښت راغلی دی؟ نه شئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کښې په تېره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نه شئ کولی؟ آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نه شو کوی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونه نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وګورو سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی، ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم شو که نه.
په ټوله کښې په پکتیا کښې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کښې نیولې ده، موږ ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چاته سیمه باغ په نظر کې نیولې د موږ اته زو دی غیم څنګه اندازه کوو سروې کوو موږ یې غته دی غیم څخه په اندازه باغ ورکو مثلا واقعیا تاسو خبره پکتیا کې مسکی کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه یې مسکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرانه یې مسکه کې کوم شی اوسه ورکې مثلا ال چارمغ دی ال زنغوزی دی یعنی قیمتي میوه ده موږ دی غل پاره دی دی هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړی دي انجینران وو تربیه کړی دي بدلې غنه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسره وګورو دي هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د تلسو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کوم ځکه څه شګلینه د موږ هغه ته په نظر کې نیولې د باغونو باغونه مرته جوړ کړی دي مثلا سوک د سبزی لپاره مزه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړي د خلکو نه ملي سم مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مدري وړي سبزیجات وړي هر څه دوی خپل تقاضا کړي دا ما غم راسته ورسره کړي
ډیر زیات تقاضا د دوی په کوم برخو کې ده
ډیر زیات تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د سره علاقه لري
نتیجې مور کړي ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي ک فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو او حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اس ال سي په نوم باندې هغه پروژه د موږ راتمه شوې ده بل ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او ملک سروې کابل بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړې وو کنه وزي هغه دوه دوه میګ ونه چې رامیتر جوړې کړې بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دغه میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچي چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سي غټ سي او نور بچي وزيږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو رامیتر جوړې کړې مثلا دې دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلی میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای که خرڅ کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیس یېږي دیغه نه سودانې جوړې کړې دي یعنی ډېر ګټور وو دا پارتي کې د مالداري پروژه ډېر ګټور وو
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تر سره ولې ده په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې په ځینو نور برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوي او اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې کار کړی دی هغه یې عامه په باره کې تبلیغات کړی دی چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې کار کړی په یو کور کې سزت للی مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول جندر افسر وم چې هغه نارینه وو ښځه وو خاوند وو په کور کې دی خپله لور ورکړی وو اته ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو دې څه نه ده څه د پلار اخلي دی د ښځه په کور کې حق نه لري دی مور دې تا نه دې حق دې ته ته ولې دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګل ته تللی وو ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی وو یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی نو دا غیتا شیرینی ده
د تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د سې راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د دې اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سره رسول آیا اوسې کولای شي سره ورسوي او کچري په دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوی دي
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور سیمو کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول په افغانستان کې چې دوه بخش ترجیح ورکړي سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده نور خزی مثلا هغه مخکې سم مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سر ته رسوله اوس هغه نسبه یعنی د خزی حقوق اوس به خیر په کونه لاندې ده
په کلو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلو ډیر زیات زی په کلو کې د خزو وضعیت
په کلو کې خو ولا مخکې خو مخکې خو اوس بیرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق داسې، مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده. چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی و.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه و په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره د څه ورکړم ته فکر ده کنه، ته چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، که د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه وایي ښځې مني،
هم دا خبره مو کوله. هغه د لومړني انتخابات چې د ولس مشري انتخابات او د ولسي جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر را پورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی. هماغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریو اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي پوي، تاسو باور وکړئ چې د خزي وسه د لری پروتو له سواله نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوانی مناریو او سیده یوانی مو زورواک وس، مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاس خپل براتله هغه راګری محل کې خپل راي ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي، د سل لحظو سره مخامخ شوی یاسي؟ یعنی خوږه خاطره د سل لري
شخصی پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس خاطره ده. سکله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیرې کوم پښ پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو. یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې، چې بیرته بندیز ولګېدل، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
وه. بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاس نیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړې ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسې څو څه ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق او کړ. نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنکړي. بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو برین توبونه هیله کوو په دې هیله چې هم دغه چې د بی وزلو خزو د کندو او روندو لاسنیوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخسته.